تر تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغ لاست. به هم ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د دې خبرونه په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د امنیت شورا وایي د افغانستان او چین په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو سرتیري یوازې ګزمې کوي او د چین د پوځي حضور خبره نشته. له لنډې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. په ازادۍ مجلې 19 پروګرام کې پر نورو مطالبو سربیره اوري چې د ماشومانو څخه باندې درې زره کیسې د یوې ملي سیالۍ په ترڅ کې راټولې شوې دي او چاپېږي.
پنځوس عنوانه د لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ دپاره تجربه لري د هغوی د خوا لیکل شوي دي. دیرش عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو لخوا. تقریبا په ټوله کې 3200 کیسې د یو ملي سیارۍ د لارې چې مونږ یې په لاره اچولې وه سره راټول شوي وو.
ازادي راډیوي مجله قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې ساعت خبري سرویس واورئ. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د ملي اردو یو جګپوړی مقام وایي طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پلان درلود چې کندهار او شاوخوا ولایتونه یې ونیسي. روسیه ژمنه کړې چې د افغانستان تاجکستان د ګډ سرحد د امنیت په ټینګښت کې له تاجکستان سره مرسته وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان ولبر راس پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د 215م اتل قول اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار وایي طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفینو پروان کال کې پلان درلود چې کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونه ونیسي. تورن جنرال وفادار د څرګندونې پرون په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وکړې.
په یوولس میاشتو کې د وطن دښمنان 2500 نفره د وطن دښمنان موږ د جنگ د صحنې نه ایستلي دي او له پینې څخه مو وړي دي. 2800 ډول ډول ماینونه خونسا کاشت او له پینې څخه تللي دي.
د 215م اتل قول اردو قومندان وایي افغان ځواکونو د ناټو له ملاتړ پرته په یوازې ځان د هیواد له جنوبي ولایتونو دفاع کړې ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې پر شا تمبولې دي. د هلمند او اروزګان په ګډون د جنوب یو شمیر ولایتونه په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو او خونړیو جګړو ډګر و. افغان امنیتي ارګانونه او نړیوال متحدان وایي د هیواد ملي دفاعي امنیتي ځواکونو په مشرتابه او لیکو کې راغلي اصلاحات او بدلونونه ګټور تمام شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د دې بدلونونو د کچې او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در ستوی قومندانای بزرگ، قومندان لیوا، قومندان قول اردو، اینا هم تغییرات بسیار زیات وارد شده. قومندانای جدید مقرر شده بسیار زیات، خصوصا قومندانای کندک تبدیل شده. یعنی اینا همیشه در تغییر هستن.
همدار از د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولایتونو او ولسوالیو د امنیت قومندانانو په ګډون لسګونه لوړ رتبه افسران بدل یا لری کړی دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دا بدلونونه ګټور بللي او هیله څرګنده کړي چې دا بهیر به د افغان ځواکونو سوق او اداره غښتلي کړي او نیمګړتیاوي به له منځه یوسي. روسیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت او څارنې په چاره کې به له دوشنبه سره همکاري کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وویل تاجک حکومت کولای شي له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت د ټینګولو د عملیاتو لپاره په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې ګټه واخلي. روسیه له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې ښایي د تاجکستان له سرحد څخه روسیې او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته نفوذ وکړي. افغان حکومت لخپل لوري ویلي د شمالي پولو د امنیت او څارنې لپاره له تاجکستان سره د پولې دواړو غاړو ته په یوه وخت کې پر ګډو ګزمو موافقه لري. په فلیپین کې وسلوالو د یو برمته شوي جرمني وګړي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده. یورګن کانټر په 13 نومبر میاشت کې په ماليزیا کې لخپلې کشتۍ څخه تختول شوی او یرغمل شوی و. وسلوالو د دغه جرمني تبه د خوشی کېدو په بدل کې شپږ لکه ډالر غوښتل او تیرې یکشنبې ورته مهلت ټاکلی و. په فلیپین کې د ابو سیاف په نوم وسلوالې ډلې د دې اویا کلن اروپایي وګړي د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د فلیپین د ولسمشر یول سلاکار د وسلوالو لخوا د یورګن کانټر وژل یو بزدلانه عمل بللی. د جرمني حکومت وایي د خپرې شوې ویډیو د کروالي په اړه تحقیقات کوي. جرمنی، متحد ایالات او د فلیپین حکومت د ابو سیاف وسلواله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان ولبر راس پرون تایید کړ. که څه هم له روسي واکمنو سره د راس د احتمالي اړیکو په اړه پوښتنې شته، خو نوموړی په سنا کې د دوه اویا موافقو او وویشتو مخالفو رایو په ګټلو سره تایید شو. راس امریکایی میلیاردر دی چې د ستونزمنو بزنسونو په منلو کې تخصص لري. د سنا دیموکراتو غړو هغه مهال چې راس په 2014 کال کې د قبرس بانک مرستیال مشر و، له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه شک څرګند کړ. په دې بانک کې چې په 2014 کال کې د اروپایي هیوادونو او د پیسو د نړیوال صندوق IMF په مالي مرسته له دیوالیه کېدو څخه وژغورل شو، ډېرې ونډې د ویکتور ویکسلبرګ په نوم د حکومت د پلوي روسي پانګوال دي. دیموکرات سناتورانو له راس څخه پوښتلي دي چې آیا په رښتیا سره د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له روسي چارواکو او ایجنټانو سره تماسونه درلودل کنه، خو د راس د تایید په غونډه کې دا پوښتنې رابرسیره نه شوې او د مخکې له دې هم د پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په سنا کې په ډیرو رایو د نوموړي تایید ښیي چې دیموکراتان هم د ده له غوراوي سره مخالف نه وو. د قرغزستان په مرکز بشکک کې پرون یوې محکمې د حکومت مخالف سیاستوال او د اتامیکن یا د پلار وطن ګوند مشر عمر بیګ تقیبایف په دوه میاشته بند محکوم کړ. د راپورونو له مخې تقیبایف په درغلۍ او اداري فساد تورن شوی دی او قرغز چارواکي وایي پر نوموړي د لګېدلو تورونو پلټنه به دوام وکړي. د قرغزستان د حکومت دا مخالف سیاستوال تېره یکشنبه کله چې له ویانا څخه قرغزستان ته ستنېده د بشکک په هوایي ډګر کې ونیول شو. او رسای خبر، ارمنستان او اروپایي ټولنې په خپلو کې د سیاسي اړیکو د پراخوالي لپاره پر یو نوي تړون موافقه کړې. درې کاله مخکې ارمنستان له اروپایي ټولنې سره تر دې پراخ سیاسي او سوداګریز تړون رد کړی و او د روسیې په مشرۍ په ایرویشین اقتصادي ټولنه کې غړیتوب غوره کړ. د دواړو خواوو ترمنځ دا موافقه چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت کې لاسلیک شي بروکسل ته د ارمنستان د ولسمشر په پرونی سفر کې شوې ده. د ارمنستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د نوي سیاسي او اقتصادي تړون په اړه خبرې اترې په 2015 کال کې پیل شوې وې. د ارمنستان سیال آذربایجان بیا په روانه فبروري میاشت کې له اروپایي ټولنې سره د سیاسي موافقې په اړه خبرې پیل کړې. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نور خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور راپورونه او مطالب د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د راپور واوري. د افغانستان د امنیت شورا وایي د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. امنیت شورا دا خبره د هغو راپورونو په ځواب کې کړې چې وایي د چین پوځي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې پوځي فعالیت کوي. د افغانستان د امنیت شورا وایي له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدي سیمو کې پر ګډو ګزمو موافقه شوې، نه دا چې دا هیوادونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي حضور لري. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د امنیت د شورا ویان تواب غرزنګ وای چین او یا بل هر گاونډي او د سیمه هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. خاغلی غرزنګ تیر ورس ازادي رادیو ته ویل افغانستان له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدونو کې د تروریستي ګواښونو او مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د ګډو ګزمو موافقه لري.
د دې هدف یوازې او یوازې د پولې په اوږدو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د څپلو د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص تر څنګ د مخدره توکو د قاچاقو مسایلو او هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
تر دې مخکې رپوټونو کې ویل شوي وو چې چینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت او غزمې کوي. د افغانستان د امنیت شورا وایي افغانستان د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت تر نامه لاندې له دغه تړون سره د افغانستان په خوره کې د ګډو پوځي فعالیتونو قرارداد لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم تر دې وړاندې درات کړی چې ګواکې چینایي ځواکونه د افغانستان په خوره کې دننه پوځي فعالیت لري. د چین د دفاع وزارت هم د دې موضوع سپیناوی کړی دی او تیره اونۍ وویل چې چینایي ځواکونه له افغانستان سره پر پوله خو په خپل قلمرو کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي په هدف پوځي ګزمې کوي. افغانستان او چین د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ په لرې پرته غرنۍ سیمه کې شاوخوا شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري. چین اندېښنه لري چې هسې نه د افغانستان ناامني او د وسلوالو فعالیت د چین شینجن ولایت ته چې د اویغور وسلوالو د فعالیت مرکز بلل کېږي وغځېږي. افغانستان او چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر خاوره د هر ډول پوځي فعالیتونو رپورټونه ردوي، خو کابل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین ونډه او همکاري د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه او ګټوره ګڼي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لخ پرولو مخکې سلام محمد صالح ته غواښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
له امریکا خبریدونکو ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو وروستۍ غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې د افغانستان په اړه د ټرمپ یو نوی تعهد. د ورسپانې په حواله د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر دې مسله غور کوي چې آیا د افغانستان جګړې ته نوري منابع او اضافي ځواکونه ځانګړي کړي کنه. دا مسله د ټرمپ هغه ژمنه چې دولت جوړونه به پای ته رسوي د بل تعهد په وړاندې دروي. دا بل تعهد په جګړه کې د ټروریستانو ځپل دي چې د ورسپانې په حواله کومه څرګنده ستراتیژي ورته نسته. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ د جنگ له 1500 کلونو وروسته هم دا مبارزه له کړکیچن حالت سره مخامخ ده. افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. افغان حکومت له امریکا او د ناټو له متحدانو غواړي څو د هغو وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ورسره همکاري وکړي چې د پاکستان، ایران او روسیې په مرسته توانېدلي ځینې سیمې ونیسي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د جګړې په اړه یوې رسمي سلا مشورې ورکولو ته ځان تیاروي. په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده سوي چې آیا امریکا لا هم له کابل سره خپلو نورو مالي مرستو ته ادامه ورکړي کنه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې پیسې ضایع سوي هم دي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی هم په خپله تازه غړې کې د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله د افغانستان جګړه ښه روانه نه ده. د جګړې تر ټولو ښه حالت دا وي چې له درېدلې حالت سره مخامخ وي او تر ټولو بد حالت یې دا دی چې د امریکا په تاریخ کې یوه تر ټولو اوږدو جګړو ګڼل کېږي چې لا یې پای نه دی موندلی. د ورسپانې په باور دغه مسله د دې سبب سوي چې دا جګړه د دشمن یعنی وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو په ګټه تمامه سي. د یو ایس ای ټوډی ورسپانې په باور افغان ځواکونه تر بل هر وخت په شدیده توګه جګړه کوي چې د ورځې لږ تر لږه شل افغان سرتیري یا پولیس وژل کېږي. د لیکنې په حواله افغان حکومت هم دا توان نه لري چې د وژل سویو یا هم ټپي سویو افغان پوځیانو پر ځای نور کسان جلب او جذب کړي. دا هغه مسأله ده چې دفاع وزارت یې ردوي. لیکنه د مثال په ډول د یوې افغانې مور یادونه کوي چې تیره میاشتې په کابل کې درې اولادونه چې درې وړه پولیس وه په یوه حمله کې ووژل سول. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د افغان حکومت د حاکمیت ساحه راتنګیږي. ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا دومره پیسې ولګول سوې چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د اروپا د بیا رغونې لپاره لګولې وې، خو بیا هم افغانستان پر ځان بسیا نه دی. یو ایس ای ټوډی ورسپانې زیاتوي یو مهم کار ترسره سوی، هغه دا چې د امریکا متحده ایالات توانېدلي په خپله خاوره کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته د نورو حملو مخه ونیسي. ورسپانې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې روانه میاشتې امریکایي سناتورانو ته ویلي، موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ هیواد خوندي کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر عبدالوارث پریمان سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالرۍ کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 تنو زده کوونکو اویا اثر نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلې شوي چې تاریخ راته مستند ولای شي. پوهنوال باوري د انزورګری او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډیر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 35 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیون یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمیر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اوریدلای شي. د اطلاعات او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوې ده راتلونکي اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډېر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډېر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه په کور کې کتاب تون جوړ کړای چې کریوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصولان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غنی کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلی زده کوونکي او محصولان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تر ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل لور ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هر ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لری پرتو ولسوالۍ او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوې او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بل زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینهوالې دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره یې په کتابتونو کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چه پا خوست که در اطلاعات و فرهنگ ریاست پادانه او پا شیخ زاید پانتون که یو یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنگا پا زین نور و علمی، تولنیزو او خوانیزو بنسرتونو که هم وار کتابتون نشته چه در کتاب مینوال ورسخه گت اخلی.
پا افغانستان که در نام نوسیم و تاریخی اثر در تخریب لخطر سر مختی. در اروزگان ولایت چارواکی وای چه پا اروزگان که شاوخوا دو دیرش تاریخی اثر موجود و چه اوسی یو شمیر نلیدلی دی. نوراله اوروزګان از مغام کار شریف الله شرافت را کوي.
د اوروزګان سیمیز چارواکی وای هغه تاریخي اثر په کندوالو بدل سوی چې کله نوراندې به خلک لیدو ترتله. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د اوروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا دو دیرش تاریخي اثر او بستاني ساحه شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعاتو کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې، د تاریخي اثارو د له منځه تلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومته پورې رسولې، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعاتو کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2300 او 4500 کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي، د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 1415 کاله حکومت کې او مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعاتو کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي اثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستي جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ سوي. خو اوروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دي چې د تاریخي اثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دي. لدې سره په اوروزګان ولایت کې یو شمېر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي اثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر عطاالله افغان تاریخي اثار د یو سیمې لپاره مهم بولي او وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تېر یادونه له لاسه ورکړو.
اوروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه په چوره ولسوالۍ کې توره چینه، دغه سره د دابي بابا زیارت او ملادربار نیکه زیارت،
په ورته وخت کې د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایب هم دا مني چې په اوروزګان ولایت کې تاریخي اثار له منځه تللي، خو وایي چې دا اثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي اثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
په متاسفانه په اوروزګان کې د لکسنګ سندورو ولایتو توجه کیږي، یاده ده چې مرکزی حکومت چندانې توجه دلته نه کوي. خو موږ د مرکزی حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان چې دغه سیمو چې د سیمو تاریخي آبادات لرو امنیت خوندي شو، هممهاله به موږ د دې د ساتنې لپاره لاس کار کوو.
د یادونی وړ ده چې په اوروزګان کې د هغه تاریخي توکو د راټولولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري.
شکولی پیزا کی خوندل جی دروستان دروستان کرد از مرو کر ور تاریخ خل جی دروستان دروستان.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې ورستو کې د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان کابو یو سلو شپېته عنوانه کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي. زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتلی چې دا کتابونه د کوم معیار له مخې غوره شوي وو.
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوي دي، د یو ډیزاین له مخې، د یو مشخص ډیزاین له مخې، د دې 50 عنوانه د لیکوالو د خوا، یعنی د مسلکي لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ لپاره تجربه لري، د خوی د خوا لیکل شوي دي. د دې 150 عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو له خوا لیکل شوي دي. تقریبا په ټوله کې 3200 کیسه د یو ملي سیارې د لارې چې مونږه بلار اچولې و دغه لارې سره راټول شوی و یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په کې د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، آزاد لیکوالانو ګډون درلود. و کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه درې زرو نه زیات کیسه وارزول شول او د دې په پای کې دغه اتیا عنوانه په دری کې او اتیا عنوانه پښتو کې غوره شوې دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ سول که دغه پروسه مر تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت د افغان لیکوالو د خوا لیکل شوي دي. بیا د دې ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوی ده د تخصصي انزورګرانو د خوا او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر له مخې ویشل شوي دي، د څلور کلونو تر دولس کلونو ماشومانو دپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې نیم میلیون د دې کتابونو چاپ شوی دی په یولس ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دغه کیسې چې چاپ شوی دی تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغو کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسې ماشومان ته باید یو څه ور زده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم یې لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دی و چې ماشومانو ته مونږ یو نوی هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسې لولي د تاوتریخوالي نه لرې وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډېر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنې په یو نحو یو مثبت پیام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده. تاسو کتلی د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړه شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې اتیا کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي، کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې مې یو مثال ورکړو. د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیام و. یعنې کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي که نه؟ همدغه اتیا کتابونه دا به یې وروستی ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته، د خلکو ډېر زیات توقعات دي. مونږ ته هر ورځ داسې رسیږي، نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا ده چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د دې کتابونو په چاپ او توضیب ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ که نه کتابتونونو ته یې ورکوئ چې هلته یې خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په شپږ زرو موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونونه یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ درې زرو کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او د هغه له مخې به دوی دې ته اړ کیږي چې دا کتابونه یو عام شتمني ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنې دوی رجستر شیټ لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه د نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي دوی ته سپاري بل ماشوم ته ورکړي. یعنې دا یو عام شتمنۍ به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغه سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته مو ورسوي که نه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه زموږ سره په تماس کې دي او زموږ یعنې مشترکه هڅه دا ده چې وکولای شو دا کتابونه هغو سیمو ته ورسوو چېرته چې زموږ دفترونه نشته دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
کله ناکله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږۍ، مرستې او لورې بار په اوږه اخلي د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کیدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تب وازمایي. وږ به شو وږمې جبارخیل ته.
د سپوږمې را کوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمې په اسمان کې نڅېدله، لاندې یې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تندو ونو، ویړو کروندو، کورو، زنگلونو او روانو سیندونو ته په خوند خوند وکتل او زمکی ته د کوزیدو ارزوی په زړه کې غزاونی وکړي. وریزی را وبللې او ورته یې وویل، وریزو لما سره د زمکی په سفر کې مرسته وکړي. وریزی د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورین نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وې، نو هغې ته یې وویل په سترګو. سپوږمۍ وویل، زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم، زه غواړم د بنیادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم، زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزو منه یم. وریزو چې د سپوږمۍ خاطر ډیر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریزو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کېناسته او د ځمکې په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریزه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل، سمدستي یې څیرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نشي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روان وي او د بوټو وښو ګلونو له نا آشنا عطرو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګل کې وړاندې لاړې. سین ته ورسېدې، سین ته ورکوزې شوې او پکې یې ولمبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړې. خود انجلی شوی سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړی گزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګلو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاکساره سړی و، جینکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، کبل څوک هم وای هم داسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کېښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځې چې د جنکو په بڼه وي، د بزګر په خوار جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموزیده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شو چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتی او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي، نو یو ځل بیا یې وریځې را وبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه، خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران ووري. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوی ناآشنا ونی لازم کې راو بوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونی په خوا هیڅ نه وی لیدلې. ناآشنا ونی د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوې، رابرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روخانه زرغونې پاڼې وکړې، او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي راوټو کېدل، او سرې روخانه میوې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې، او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل، او چې وی څکل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته، او د یربا نوم یې ور باندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون لګټو خبر کړل، او وی پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبته ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي، او ځای یې له بني ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فائدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه، او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نظر هیره کړي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نو وړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم، او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي. څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري، او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د یو استاد شپون خبره وایي، ادی مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي دا دور خپل غوښتنې لري دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي.
دا خبره شاید اوریدونکو ته خوند ورنه کړي خو زه خلک په نظر کې نه نیسم زه ځان نظر کې نیسم
دا به یو چاته ورسیږي یو څوک ولولي
خامخا اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم یو جز یم کنه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم ډېر خلک د حالات قرباني شوي که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه کنه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې م ځکه ورته وایي شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې یوه نیمګړتیا په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجه کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته او که چیرته یو شاعر ونه شي کولی چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو یوه خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینی او ځینی دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل دا شیان او دی ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللې ټکنالوژۍ لفظونه ندی خو توربان صاحب په کې توانېدلی ده چې شعر کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي
زه او زړه مطلی نشته زه او زړه دا څو کاله مزل کوو زه او زړه دا څو کاله مزل کوو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خنو په پیسو لیونی څه وکړه خنو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګوري بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي کنه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډېرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د 40 کاله زه خپله به 40 کلن یم په دغو 40 کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت می کده چې دی بل کال خبروي یا دی بلی میاشت خبروي یا کلند وایم دی بل حالت استازی توب کی کوم حالت کی چیز و ما مطلب دا ټول بیتونه چې دی ټول شیرونه چې دی دی خبرې کوم متفاوت دی ژوند هم متفاوت تا یعنی دی چا ژوند متفاوت تیریږي خ خاطرات خراب خاطرات ټول په دی موږ په لا شعور کې زموږ په ذهن کې شته چې کله موږ شیر لیکو نو هغه ټول خبرې دی شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شان چې په موږ تیر شوی که ښه تیر شوی که خراب تیر شوی هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب حد لرلای ډیر لوی شاعران دی یو به شاعری نه کوله
نه مقصد مې دا وکنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې له عادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی یغه دا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولی خپل عروج ته رسولی اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پېژندل کېږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه وه پکې
یعنې ضرور نه ده چې
په دې صنعتونو هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک په د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدای ما ته راواده کی دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري دا ما په طبیعي توګه کارول یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما ضرورت ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي داسې بیا شعر خرابېږي
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کړو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د ده دی تل ته رسېدلی د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی او ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شیر تیوري نه بحث کوي په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته لتا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته تکه خبر یا او کئی گلاب نه خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زره روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یو ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دغه کوم اثر چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم هم ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروان او پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادیږي، چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپیریال اړیکه بولي. او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی او ځینې بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه یې راټول کړل، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بېلابېلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هېواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی سو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو په هر حال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې اووه شاته ویشت کسان دي. په البیرونی پوهنتون کې
الته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده، زکریالان نوې دي، کار نوې ده، تر اوسه لکه د هیواد نورو پوهنتونونو د دوی پرمختګ نه دی کړی. ما غوښتل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي، که دوی ته چېرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څېړنیزو لیکنو، نو دوی بیا د دې په ځای چې خپله هڅه کړې وای یا خپل ځواک په کار اچولی وای، نو دوی بیا ټولونو ته مخه کوله، چې هغه البته د افغانستان په شمېر پوهنتونونو کې تاسو پوهیږئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمېر معلوماتي یا تیوري لیکنې سخت دی، حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی. مګر د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څېړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دوی فقط د نورو مواد راخلي، راټولوي او چاپوي.
البته دا خو یو شیوه ده تحقیق ده، په افغانستان کې دا معمول ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده. خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق پدې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي، له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلی دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روخانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب را ټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نه سي کولای. دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار شوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی و. لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم په هغې باندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زکریالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیک دورې پیژندل یا د کلاسیک دورې څېړنه یې کړې ده. فقط زکریالان دغه دلی دي هغه معلومات چې د نورو نه راخستې دي، نه د څېړنې په معیار پوهیږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دی بلد دي، مګر هم کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې غوتم باید کار وسی. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې موږ نه دي معرفي شوي. په تیرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډیو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې ته د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړې. یعنې د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه چې دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر چا راخیستې دي، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نه سي. په کلیو کې دي، دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای وي، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حیسه کې هېڅ هم نه وه اورېدلي، لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دې نه، زموږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر سوي دي، دغو ځینې تجربې دي، دغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي. د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي، همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ماته ولولی چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم. دا د مسعوده افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخې. وایي د ژوندون بیدیا کې د هر ګل تر څنګ اغزي ټوکېدلې دي، کله کله د دښتې ګرمۍ کله مو تند پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې ته لاسونه یوسو بس اغزی مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندونکي ستړي ستړي یاسو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخکې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرښه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب. زما خو ایله دا ده د کوم نوښت چې تاسو کړی، دغسې لیکنې او دغسې کتابونه په نورو پوهنتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلۍ دغه پیل نه له لیکوالۍ سره په عملي شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغېږي بیا به نو مطمئن یم چې هېڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا سته دي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده کسه؟ هلته اخبارونه سته دي، پوهنتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمینه سته ده ورته محصلانو ته؟
بله نیازی صاحب، موږ په پوهنتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه په خپله یم. هغه د پوهنتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولېږي، چاپېږي، او منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپېږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولېږي، یو کمیټه لري چې کېږي چې کوم یو د نشر وړي پاږي کې نشریږي. یعنی دغسې